السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې خبرونې ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې له ایران او پاکستان افغانستان ته د بې ساري شمیر افغان کډوالو په ستنېدو باندې او د دې ستنېدنې پر اغیزو خبرې کوو. هیله ده چې دا خبرونه راسره واورئ او زنګ ورته راووهئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي په روان 2015 کال کې له 1 میلیون ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. یوناما نن پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي، د دغو کډوالو راستنېدل د افغانستان بشري بحران چې لاله مخ کې د نړیوالو بشري مرستو په کمیدو او وچکالۍ په خاطر پراخ شوی و لا پسې پیچلی شوی. وړاندې په اعلامیه کې د یوناما د چارواکو په حواله راغلي چې راستنه شوي د خوندیتوب او درناوي مستحق دي او که مرسته ورسره ونه شي دا بشري بحران به لا پسې بدتر شي. په وروستیو څو ورځو کې له ایران او پاکستانه په زرګونه افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي او د شمیرو له مخې یوازې پرون شاوخوا 10,000 کسان له هرات یا د هرات په بندرونو له ایران افغانستان ته راړول شوي دي. په هرات کې د طالبانو چارواکو وویل چې د چهارشنبې په ورځ له ایران څخه تر 10,000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس احمد الله متقی دا خبره پر خپله ویب پاڼه یا پر خپله ایکس پاڼه خپره کړې ده. وروسته تر دې چې د جون په 14 د اسرائیل او ایران جګړه پیل شوه، له ایران افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر ګړندی شو. د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرم دفتر په خپل نوي راپور کې چې نن یې له رسنیو سره شریک کړی دی، ویلي چې په افغانستان کې د هیروینو او شیشې استعمال زیات شوی، خو د چرسو او اپینو په کارولو کې کمښت راغلی. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په مالي مرسته چمتو شوی څرګندوي چې تر 2023 کال پورې په افغانستان کې شاوخوا 20,000 کسان په مخدره موادو کې ښکېل وو چې په دوی کې څه باندې 2,500 ښځې او څه باندې 2,000 له 15 کلونو کم عمره ماشومان شامل دي. په راپور کې راغلي چې نږدې نیمایي معتادین رسمي زده کړې نه لري، په 50 کې یو کور نه لري او اکثره یې د مخدره موادو د اخیستو لپاره په غیر منظم کار یا جرمي فعالیتونو کې مصروف دي. او د ایران مشر ادعا وکړه چې ایران په اسرائیل او امریکا بریالی شوی دی. په داسې حال کې چې د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه کې د ایران د پوځ رهبری او هستوي پروګرامونه کلکې ضربې وخوړې، د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای ادعا وکړه چې اسرائیل د دوی په بریدونو کې نږدې له پښو ولوید. خامنه‌ای په یو پیغام کې چې ځینې برخې د ایران دولتي رسنیو خبرې کړې، د اسرائیل په وړاندې 12 ورځنۍ جګړه کې د خپل بریا په خاطر خپل ولس ته مبارکي وویله. دا ادعا داسې مهال کېږي چې د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه کې چې د اسرائیل په غلچکیو بریدونو سره پیل شوه، د ایران ډېر پوځي اټومي او اداري مرکزونه تر درنو بریدونو لاندې راغلل او سلګونه کسان پکې ووژل شول. د بریدونو پر مهال د ایران هوایي حریم هم د اسرائیل لاسته ورغی. ایران د اسرائیل د بریدونو په ځواب کې پر هغه هیواد د توغندیو پرله پسې بریدونه وکړل چې اسرائیل ته یې د سر او مال زیان واړوه. اسرائیلی لوري په رسمي ډول خپل خواته د 28 کسانو وژل تایید کړي، خو سلګونه نور ټپیان شوي دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه د اسرائیل لوري ته دا اوښتې مرجوب له شمېرې نه دي تایید کړي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم. په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنگ شوی او جوپی هیواد ته ستنیږي. یوازې د چهارشنبه په ورځ 10,000 افغانان پر اسلام کلا بندر افغانستان ته اړول شوی دی. راپور نوای په اوسط ډول د ورځې 10,000 کډوال له ایران استنول کیږي. بل لورته د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې میشت 1.4 میلیون افغان کډوال په جبري ډول له هیواد د ایستلو لګواخ سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت د روان جون تر روسي نیټې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له هیواد د وتلو خبرداری ورکړی. د کډوالو دغه لوړ شمیر کې راستنېدنې نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي. ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ ویلي، سږکال افغانستان ته څه باندې 1 میلیون کډوال داسې مهال راستانه شوي چې افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ دی او اقلیمي ستونزې پکې لا وضعیت پیچلی کوي. افغانستان کې دغه ستنوکل شو ته څنګه خدمتونه برابرېدل شي؟ د نړیوالو ادارو او موسسو مسولیتونه څه دي؟ د کار بازار کې دغه ستنوکل شوی څنګه جذبېدل شي؟ د کډوالو کوربه هیوادونو ته څه پکار دي؟ د ازادۍ په چپو کې خبرونه کې پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي پاکستان کې د افغان کډوالو استاذې میوان عالمی افغان، پاکستان کې د کوچیانو استاذې روزی خان احمدزی او په ایران کې د ملي شورا یو پخوانی غړی ظاهر سالنګي. اوریدونکو تاسو ته هم خره اغلاست وایو، میلمنو ته هم خره اغلاست وایو. اوریدونکو کولای سي چې ورسته خبرونه سره اړیکه ونیسي او خپل نظر راته وایي. لستیدو سره د تماس شمیره درته اعلانوم: 00422112540. کدا اړیکې واسنه لري یوازې لاندې اړیکه یا مسکال وکي، زموږ تخنیکی همکاران بیرته له تاسو سره اړیکه نیسي. ورزو بحث ته ښاغلی میوند عالمی افغان، بحث بر تاسو سره پیل کو. لوی اندېښنه دا ده چې د بخښنې نړیوال سازمان تازه څرګنده کړې ویلي دي چې په پاکستان کې 1.4 میلیونه افغانان چې د پی او آر کارتونه لري دا د وتلو له ګواښ سره مخامخ دي، ځکه دوی ته ورکړل شوی ضرب الاجل یا مهلت په 15 ورځو کې پای ته رسیږي. څه دي د افغان کډوالو لوی اندېښنې ښاغلی افغان؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زخپل سلامونه تاسو ته او تاسو له طریقه تاسو ټول او ریدونکو ته وړاندې کوم. دلته په بخنه سره ز د ما دغه موقف دلته ز د افغان مهاجرینو د شورا رئیس ما نماینده نه مې په هر صورت باندې تاسو ته جواب کې مزو وایم، تاسو په دې جواب کې مزو وایم. دلته موږ نه تنها 1.4 میلیونه د پی او آر مهاجرین لرو او تقریبا 900,000 یا 900,000 مونږ د ای سی سی مهاجرین لرو چې څوک د ای سی سی کارتونه لري. تقریبا دغه 13 یا 14 میاشتو کې به 200,000 یا 200,000 د ای سی سی کارت لرونکي به بیرته افغانستان ته ریپورت شوي او یا بستانه شوي. یعنی فعلا مونږ تقریبا 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغانان پاکستان کې د ریپورت سره مخامخ دي چې بیرته افغانستان ته به لیږل کیږي. او تقریبا 900,000 یا 1,000 د ای سی سی کارت لرونکي مهاجرین له ډیپورټیشن سره یا له مخامخ دي چې افغانستان ته به ډیپورټ کیږي. او تقریبا په حدود 4,000,000 یا 15,000 هغه مهاجرین چې بعد 2020 کال نه پاکستان ته راغلي دي او وګړي د پی او آر کارتن لري، د ای سی سی کارتن لري، په ډیرو زحمتو سره یو تعداد د خپلې ویزې تمدیدوي او یو تعداد هم بي ویزې نه لري او بي ویزو بي پاسپورتو راغلي دي. یعنی تقریبا عمومي کې موږ ته وګورو په حدود 2.5 میلیونه مهاجر دا مشکلات لري چې دوی به افغانستان ته ډیپورت کیږي. زبا په عمومیتو کې وایم هغه افغان مهاجرین چې دلته بعد 2020 کال راغلي دي دغه حسن ستونزې مشکلات ډیر زیات دي، ځکه چې بعد 2020 کال نه څکر دوی را مهاجر شو او دا نظام تغییر سه جمهوریت لمن زلال او امارات راغی. اکثرا خلک را مهاجر شو په دلیل چې و خپل وطن پرې خود او اکثرا هغه وخت کې د پاکستان امکانات ډیر و، نورمال کو ویزه نه ورکولې پاکستان ته او ایران ته ډیر لاړل. نو تقریبا دلته څوک چې بال 2020 کال راغلی دي په 13 درینیم یا 13 کالو کې دوی چې څه درلودل خپل دار او نادار هغه خپل کورونه خرڅ کړي، خپل موټر جایدادونه سامان دا ټول تقریبا ختم کړي دي، ټول خړلې دي. او دا درې کال دوی به سرنوشت درینیم کال دلته به سرنوشت تیر کړي دي. اولادونه به درس او به تعلیم پاتې دي، اکثرا د 80% یو شل بیسره مهاجرین ته امکانات لري اولادونه مکتب ته ځي. نو اوس کدی دا کلاس دی امریکای د لوی نوې ولسمشر ترامپ راغی، دا کیسونه اکثرا د پی 1 او پی 2 او باز نور کیسونه اکثرا ټول ولړ دي. نو کدی اوس دوی ډیپورت سي، دوی په خپل وطن کې مهاجر وي، دوی سره به هیڅ نه وي. دوی دا درې کال اولادونه او بچیان له درس او تعلیم نه پاتې سول او دوی هم څه درلو د ټولې خړلې دي. نو کدی په دې وخت کې ډیپورت کیږي دا به دوی لپاره ډیره سخته وي، دا به ډیره سخته وي، ځکه چې یو خو به کاروبار نسته، یو به دوی څه درلو د ټولې خړلې دي او دوی بل ډیرو زیاتو مشکلات سره مخامخ سي.
کور ودان افغان صاحب سلامت او صحیح پام دې مسله کې تاسو سره پاتکی ګو یو بل پختره کوم چې دا د ملګرو ملتونو د غراز د کډوالو ټول کنونسینونه په جبري ډول د کډوالو یا هم د پناه غوښتونکو د ډیپورټیدو یا هم د اخراج مخالفت کوي دغه کنونسینونه تر ډیره پاکستان او د افغان کډوالو نورو قربه هیوادونو لاسلیک کړي هم دي تاسو هلته د افغان کډوالو د شورا د مشر په توګه د غندېښنې څومره له پاکستانی چارواکو سره له یو ان ایچ سی آر سره شریکې کړي دي او فکر کوي چې د غندېښنې چې تاسو یاد کړي چې 2.5 میلیونه کډوال په پاکستان کې د اخراجېدو له خطر سره مخامخ دي او دا یوه ډېر غټه شمیره ده او دغه شمېر کډوال که چېرته راستنېږي په کور دننه هم ورته د میشتېدنې زمینه برابره نه ده. افغانستان ژمی مخته لري او له مخکې نه اقتصادي ستونزې پکې دي. پاکستانی چارواکي او د ملګرو ملتونو ادارې څه وایي؟
تاسو ډیره ښه پوښتنه وکړله. مونږ اکثرا ډیر زیات زه خپل شخصا د یونیچار له ټولو مشرانو سره نمائندگانو سره زه هر وخت په تماس کې مخپل له د یونیچار د پاکستان د یونیچار له مشر سره له فلیپا سره مونږ میټینګونه کړی دي جلسې مو کړی دي ور سره ناست یو. مونږ خپل ټول مشکلات رسولي دي ورته څه مشکلات چې مونږ په د افغان مهاجرین په پاکستان کې لري مونږ په رسمي شکل یعنی رسمي شکل په دې معنا چې مونږ لیکنه په اساس د لیکنو مو دوی ته ورکړي دي یونیسیار ته مو ورکړي دي د پاکستان داخله وزارت ته مو ورکړي دي د پاکستان سترې محکمې ته مو ورکړي دي د پاکستان د صدر اعظم صاحب دفتر ته مو ورکړي دي. ټول زموږ د خپل دا مشکلات چې افغان مهاجرین لري او په کومو بدو شرایطو کې دوی ژوند کوي دا ټول ارګانونه د پاکستان یو بل ارګان ده چې موږ سره تقریبا ډېر په همکارۍ کې هم ده په وزارت د حقوق بشر د پاکستان دی ټول سره موږ په تماس کې یو او په دوامدار شکل مو دا د افغان مهاجرینو ټول مشکلات دوی ته رسولي دي. ولی متاسفانه یا بدبختانه چې زه وایم چې موږ تر اوسه پرې کومه مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې باوجود چې موږ تعقیب کړی دي دا خپل لیکنې مو چې ور کړی دا موږ تعقیب کړی دي چې ګرځېدلې یو ولی هیڅ مثبته نتیجه مو نه ده ترلاسه. او یونیسیار هم اکثرا موږ ته وایي چې پاکستان هغه د 1950 کال هغه د مهاجرت قانون نه دی امضا کړی موږ په پاکستان باندې فشار نه سو راوستلی.
بله
ولی متاسفانه چې اکثرا مهاجرین په ډېر بد حالت کې ژوند کوي په ډېر سخت حالت کې ژوند کوي او تر اوسه پورې موږ سره هیڅ داسې دقیق همکاري نه ده کړې.
و کور ودان افغان صاحب سلامت او سیرازی چې ایران ته ورشو له غزاینه د افغانستان د ملي شورا یو پخوانی غړی ظاهر سالنګي را سره استودیو سره وصل شوی دی. سالنګي صاحب هم ایران کې اوسی له څو کلونو راهیسه یا ممکن له څو میاشتو راهیسه هلته د افغان کډوالو لستونزو په دې خبر دی چې د خلکو استازي پاتې شوی دی په ملي شورا کې. سالنګي صاحب ستړي مشي ایران کې د افغان کډوالو کیسې او وضعیت څه ډول دی ځکه موږ راپور لرو چې اوازې پرون چهارشنبه 13000 کسان په اسلام کلا بندر باندې افغانستان ته اخراج شوی.
بله صدای ما را داره. سلام
او استاد سوغک درو میره بانی سالنگیزه.
سلام خدمت شما خدمت
فکر کوم سالنگیزه سره اړیکه خان نه ده که چیرته امکان وي سالنګي صاحب ته په موبایل کې زنګ وهو ځکه د واټساپ اړیکې فکر کوم سمه نه ده. ښاغلی افغان تر هغو به بیرته له تاسو سره پاتې شو څه لامل دی چې پاکستان چارواکي په دې خبرو باندې غوږ نه ګروي؟ تاسو ویل چې په ځلونه تاسو ورسره غونډې کړي دي د پاکستان له حکومت نه نورې غوښتنې نړیوالو کړي دي دغه راز د طالبانو حکومت ورته ویلي چې تاسو په جبري ډول کډوال مه راستنوئ وخت ورکوي فرصت ورکوي چې په ارامه یا په تدریجي ډول سره دوی راستانه شي اما د پاکستان حکومت غوږ نه دی نیولی ستاسو په ټکو دغو خبرو ته. آیا پاکستان غواړي چې سیاسي فشار راوړي د طالبانو پر حکومت باندې له دې لارې او که نه غواړي چې له دې لارې نه ځان ته د نړیوالو ادارو نه مرستې راجلب کړي ځکه پاکستان ځان تر اوسه پورې ثابت کړی چې دوی د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او په دې نوم باندې یا له دې ادرس نه دوی ډېرې نړیوالې مرستې هم جذب کړي ځان ته. افغان څه زما غږ لرئ؟ وزما پختنه ماتمن وخت مال څه لامل دی چې پاکستان په دې پختنو غوږ نه ګروي؟ آیا سیاسي استفاده کوي، فشار راوړي په طالبانو باندې، او کنه غواړي چې نړیوالو نه په دې نوم باندې مرستې راجلب کړي؟ افغان صاحب ما پوښتنه داسې وکړه چې څه لامل دی چې پاکستان ستاسو او دغه راز د طالبانو د حکومت او نورو ادارو غوښتنو ته لبایک نه وایي، سره له دې چې په زلونو د پاکستان له حکومته غوښتي چې له کډوالو سره چلند سم کړي، دوی په زور نه باسي، اما بیا هم ستاسو په ټکو چې دغو خبرو او دغو غوښتنو نتیجه نه ده ورکړې، لامل یې څه کېدای شي؟
یاره دقیقا مشخص خو مونږ نه پیږو، ولی هر څه د عامل کېدای شي. مثلا دغه سیاسي مشکلات بعض وخت د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د سیاسي مشکلات، حتی بعض وخت مونږ تاسو شاهدان یو چې جنگونه وسوله په سرحدو کې، جنگونه وسوله دغه په دغه وخت کې دوی په مهاجرینو باندې ډیر فشار راولي، او څومره زه فکر کوم دوی اکثره مونږ دغه فطرت دوی له مشرانو نه کړی دي، دا دوی مشرانو سره چې موږ ناست یو، موږ دا پوښتنه ترې کړې دي، بس وایي چې موږ دا څلوېښت کاله خپل کور کې تاسو ته ځای درکړی، د نور مونږ نه غواړو. نو داسې مشخصه موږ ته ولاکه داسې ویلي چې ولې، ځکه چې دوی به خپل پلان له ځان سره لري، خو کله چې د افغانستان او د پاکستان تر مابینه دا سیاسي مشکلات پیدا کیږي، یا په بارډر کې بعضې، یا په یعنی په سرحد کې دا مشکلات او جنگونه پیدا کیږي، دلته په مهاجرینو باندې فشارونه ډېریږي. او څومره زه معلومات لرم اوس لکه سابق غوندې ملل متحد یا یو این ام عمره پیسې نه ورکي د پاکستان ته د مهاجرینو له خاطر، لکه سابقه کلو کې پیسې ورکولې. نو دغه دلایل دي چې هم د سیاسي مشکلات دي، هم هغه سابق غوندې ملل متحد پیسې نه ورکي، دا دواړه هیلتونه کېدلی شي.
کور ودان سلامت اوسئ. افغان صاحب را سره پاته شي، ورځو روزی خان احمدزی ته چې په پاکستان کې د افغان کوچیانو استازیتوب کوي. احمد زای صاحب ستړي مشي، تاسو کله د کوچیانو ستونزې راته وایي؟ په خوا داسې راپور نه خپاره شول چې هلته افغان کوچیان هم فشار سره مخامخ دي، چاپې په وهل شوي دي، او حتی داسې کوچیان راستنول شوي افغانستان ته چې مالونه او څاروي نور وسایل هلته په پاکستان کې پاتې دي.
مننه، خوشاله و چې تاسو ملمنو ته او تاسو اوریدونکو ته ټول سلامونه نیکې هیله. لکه تاسو کوم پوښتنه وکړه، په دې جواب کې به داسې ووایم چې د کوچیانو خو یقیناً چې کله اوس په تقریبا د نوي ټیم څلور ورځې یا پنځه ورځې پاتې دي، نو ډېر په اندېښنه کې دي، او ځینې پورته د البندونه د کاغان ناران البندونه ته تللي دي، هغه هم ډېر په مشکل حالات کې لاړ. نو هغه سره دا یې رده سره خو ټیم کم پاتې ده، او ټیم برا نه کولی شي، نو هغه هم ډېر په تکلیف کې دي. او ځینې دلته دي د قرباني نام خلکو ته مالونه پاتې شول، دا کال قرباني کې لکه مالداري مالونه دوره خرڅ نه شول، هغه هم ورته پاتې شول. نو ډېر په مشکلات کې دي، ډېر خفه دي خلک، ټیم کم پاتې ده، او د نوي ټیم اعلان نه کیږي. او بل لکه تاسو وویل، ځینې داسې خلک هم دي چې هغه نیم کورونه اړول سوي دي افغانستان ته، په جلال آباد په خوست کې پراته دي ماته معلوم دي، او نیم دلته لږ لږ کسان پاتې دي دلته مالداره سره. نو هغه اوس په دې کې حیران دي، مالونه هم ورته پاتې دي، مالونه هم نه خرڅېږي، او هلته د حکومت فشار ده پرې. نو دا یقیناً کوچیان ډېر ستونزو سره مخ دي. نو دغه موږ خلکو سره د انشیار او د سفارت د سره دغه موږ دا مسلې شریکې کړې هم دي، او هغه هم داسې موږ ته ډاډ نه ده راکړی تر اوسه پورې. نو دا مشکلات ستا بالکل صدیر ده.
او تاسو احمد زای صاحب څه اقدامات کړي دي؟ آیا د کوچانو د استازي په توګه باندې ورغلی یې هلته د یونیسیار له ادارې سره، د طالبانو له ډیپلوماتانو سره، د پاکستان د حکومت له چارواکو سره، آیا تاسو ناستې ولاړې کړي؟ ځکه دا خو به سم کار نه وي چې کوچانو باندې فشار وي چې تاسو ستانه شي، اما څاروي هلته پاتې دي، او مالونه هم اجازه نه لري چې دوی افغانستان خواته ځان سره راولي.
نو بل موږ دا کړي دي، موږ تقریبا دوه میاشتې مخکې په اسلام آباد کې یو غونډه درلوده، غونډه مو وکړه، او بیا هم د نثار سره غونډه وکړه، هغه ته هم دا ستونزې شریک کړې چې موږ د کوچیانو داسې حساب ده چې هغه مالونه دي داسې نه کېږي چې لای راواخلو ګاډي کې واچو وویسو، لای فنډه تر جوړو کړو، لای بل هغه خدا خو مالداري ده، او دا نه په دلته پیو ور سره خرچېږي. نو کوچیان اکثر دا امید لري چې د قرباني کې به مالونه خرڅي او دوی به ټول کمال به خرڅي که بیا لاړم سي پروا نه لري. خو دا مالونه پاتې شول، هر کوچی د نیمه نه زیات مالونه پاتې شول. او بل کوچیان خو اوس داسې دي چې په سلو کې یو 40-50% مالداري لري او دا نور یې اوس ټول مشینري او دوکانداري زیاته لري. نو که مالداري نه دې خواته راشو د مشینري والا ته لاړ شو، درندې مشینري لري، ډامپرې لري، مشینان لري، ټیکټرې لري، ځینې چې دي پورګنۍ اخیستې دي، نیمه نیمه پیسې کې ورکړي، نیمه پاتې دي. او دغه اوس نشي کولای چې افغانستان ته دوی انتقال کړي. او ځینې دوکانداران چې دي هغو سره ما ډېرې خبرې شوي دلته په دې علاقه کې، اخوا ته په دې هرپور هزاره ضلع کې، نو هغه په کال کال پورګنۍ سامانونه ورکوي په شپږو میاشتو په کال باندې، ځینو زیاتې تر نیمه نیمه زیاتې پیسې هغه وایي مونږ ډېره وتلې خلکو سره پاتې شوي دي. نو یقینا کوچیان خو داسې کام ده چې افغانستان کې مې غږ نه اورېدل کېږي، خلک یې نه پېژني، او پاکستان کې موږ سره نه داسې خاص سفارت پېژني او نه مو غږ اوري، او یونیسیار او دا نور هم لکه موږ ته ځانګړې داسې پاملرنه نه کوي.
ښه، احمد ځای صاحب کور ودان سلامت اوسئ. موږ هڅه کوو چې ایران کې هم له افغان کډوالو سره تماس ونیسو. باید وایم چې د ملي شورا پخواني غړي ظاهر سالنګي ژمنه کړې چې خپرونې سره به راځي، اما تخنیکي مشکل دی، له هغه سره د اړیکو په نیولو بریالي کېږي. نو تاسو به خبر یې اورېدونکو چې د ایران او اسرائیل له جګړې وروسته هلته مخابراتي اړیکې سمې نه دي، او په ایران کې انټرنیټ هم کار نه کوي، او د موبایل اړیکې هم ستونزې لري. په هر حال بحث کې پاتې کېږو. افغان صاحب، تاسو ته بیرته راګرځو، راځئ لږ د افغانستان دننه شرایطو ته راشو. تاسو مخکې اشاره وکړه چې هغه کډوال چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته پاکستان ته تللي دي، دوی له ګڼ ستونزو سره مخامخ دي، ځکه هغوی په پاکستان کې هم هیڅ نه لري، او په کور دننه یې هم هر څه له لاسه ورکړي، کور ځای ځایګای خرڅ کړی دی، او دوی درېمو هیوادونو ته د تاک په نیت هلته دیره دي. اوس د دغو کډوالو په وړاندې یو څه مسؤلیتونه نړیوال هم لري، ځکه هغه کوربه هیوادونو ته چې دوی په لار دي، مثلا اروپا ته راځي که امریکا ته راځي، دوی هم ځینې مسؤلیتونه لري. پخوا داسې ویل شوي وو چې دغه کډوالو ته چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته تللي دي، یو ډول فورمې ویشل شوي دي چې هغه د پاکستان پولیسو ته ورښیي او هغوی به نه ایستل کېږي. آیا دغسې یو څه ستا محسوس دي او که نه دا هڅې هم په نشت حساب دي؟
تاسو بیا هم یو ډېره ښه نقطې ته اشاره وکړله، دا درسته خبره ده. یو تعداد مهاجرین یعنی په سلو کې 10% چې 10% یا 15% مهاجرین، هغه مهاجرین چې بل 2020 کال نه راغلي دي، هغوی له سفارتونه بعضی خطونه لري. هغه هم کله چې پولیس راسي دوی بیایي، که ماشومان زنانه وي مشران ټول بیایي دلته یو ځای ده په نام د حاجی کمپ، دلته بیایي. بیا کله چې دوی هلته بوتل سي یوه شپه یوه ورځ خو حتما پتیریږي، بل دې بیا دوی هغه خطونه چې له سفارتونه لري دغه حاجي کمپ نه، دا د حاجي کمپ مشران دغه سفارتو ته لیږي. نو هغه سفارتونه یې که ورته تصدیق کاني چې دا خلک ستا وو، دوی ته دا لیټر یې مونږ ورکړي دي، بیا یې راخوسې کوي. او بعضې وخت کېدای شي چې هغه سفارتونه مثلا شنبه او یکشنبه وي، رخصتي وي، او دلته دغه مهاجرین دوی بوزي یوه شپه دوه شپه دلته په کمپ کې پاتې کېږي، ځکه چې بیا څوک جواب نه ورکوي. او دغه خطونه چې دام یو میاد لري، دام یو وخت لري، دا خطونه تر سپتمبر پورې چلیږي. هغه هم بعضې وخت اکثرا پولیس نه مني، هغه پولیس راځي د کورو شاته او د مهاجرین نیسي، بیا یې هغوی نه مني. بیا کله چې خپل مرکز ته حاجي کمپ ته بوزي، بیا د هغوی مشران د ښي سره بلد دي، بیا دا خطونه لیږي سفارتو ته، ایمیل کوي، یې کله چې سفارت ورته جواب ورکړي بیا هغه مهاجرین راخوسې کوي. ولې د مهاجرین نور ډېر مشکلات لري، مثلا مخکې له 2015 کال نه دا یو ډېر عمده او اساسي مشکل دی، د 15 لکه یا د 15 سوه مهاجرینو داسې هلته اکثرا موږ دغه ویزې به مو تمدیدولې مخکې له 2015 کال نه. دغه سیاحتي ویزه یا د فامیلي ویزټ ویزه به د شپږو میاشتو دپاره تمدیدېدله. کله به چې ویزه خلاصه شوه تقریبا 18000 کلدار د یوه نفر ویزه مصرف لري، دا به چې مونږ تمدید ته ولېږله د داخلي وزارت به دا د شپږو میاشتو لپاره تمدیدوله. او هغه کسان چې په میډیکل ویزه راغلي وه، هغه ویزه به چې کله خلاصه شوله مونږ به چې د تمدید دپاره ولېږله، هغه به د درې میاشتو دپاره تمدیدېدله. اوس بدبختانه چې بعد د شروع د 2015 کال نه دغه ویزه ټول دیوی میسته لپاره تم دی دیږي. اول خود مهاجرینو د اقتصاد ایجاب نه کوي. کپه او فامیل کې مثلا 15 نفر نو دغه دی ویزه تم دی چې مکمل دی هر نفر 6000 کلدار مصرف لري. چې یو رب مونږ اپلای کوو بیا بیا پرووو بیا به سپیشل برانچ ته ځو دا ټول سره جمع کړي هر نفر دی ویزه تم دی 6000 روپۍ تر رسیدي دی وی میسته لپاره. په یو فامیل کې 15 نفر باید د میاشت یو لک کلدار دوی فقط د خپل ویزو د تمدید لپاره مصرف کاندي. او په دې کې مې یو مشکل به دا د کله چې مونږ ویزو ته اپلای کوو مونږ باید یو میاشت مخکې اپلای وکړو، یعنی درس ورځې باید په سیستم کې درې مونږ اپلای تیر کاندي، بعد لغه دوی د مونږ ویزې اپروف کوي. کله اکثرا دغه مهاجرین چې د درس ورځې دوی اپلای کړای دا ویزا یې د درس ورځې لپاره د کله چې ویزا واخلو مونږ په ورځ به اپلای کوو د نوي تمدید لپاره. ولی بعضی وخت درې مونږ ویزا چې درس ورځې پرانسي بیا 15 ورځې یا درې ورځې یا یوه هفته ته بعضی وخت 10 ورځې دا نه اپروف کیږي. په دغه موقع کې چې مونږ اپلای هم کړای دا او پیسې هم مصرف کړي دي که پولیس راشي بیا هم دغه افغان مهاجرین نیسي او بیا یې بندي کوي او حاجی کم دي بیا یې ریپورت کوي، در حالی که په حقیقت کې چې مشکل د دوی خپل ده، ځکه چې دوی ویلي دي چې تاسو اپلای وکړئ یو میاشت مخکې او تاسو دا اپلای یا دا درخواستی چې ورکوئ دا باید یو میاشت په سیستم کې پاتې شي. زمونږ دغه اپلای یا درخواستی چې مونږ په هغه ورځ نوې ویزه واخلو په هغه ورځ بیا اپلای کوو او د خپل درخواستی ورته لیږو چې دغه چې مونږ د مونږ ویزه بیا تمدید شي د بلې میاشتې لپاره، ولې دا هم دوی په خپل وخت نه تمدیدوي مونږ ته پغه درسمه ورځ نه تمدیدي، یعنی 15 درس ورځ بعد یا 3 درس ورځ بعد یا 4 ورځ بعد تمدیدي. کله چې دغه درس ورځ نه واوري بیا دوی کور په کور ګرځي او بلد سوي دي او ته معلوم هم ده چې کوم مخکې چا ویزه کوم وخت خلاصي، بیا نو هغه فامیلونه ماشومان زنانه بیا ټول مخکې کړي او چې کم دي. دغه غټ مشکل ده د افغان مهاجرینو، خصوصا دغه مهاجرینو چې بعد له 2021 کال نه راغلي دي.
بله، او افغان صاحب همدغه د ویزې تمدید خو دا ډېره پیچلې موضوع ده، تاسو چې څومره یاده کړه، ځکه د اپلیکیشنونه به ټول فکر کوم په آنلاین ډول ډکېږي یا په حضوري ډول، اما دغه افغانان چې هلته تللي په دوی کې خو شاید ځینې داسې وي چې دغه پروسه ورته مغلقه معلومه سي. دا پروسه یو څه تخنیکي ده، ځکه کله چې په کابل کې آنلاین ویزې ته اپلیکیشنونه ډکېږي یا غوښتنلیکونه ډکېږي نو هلته ځانګړي دفترونه شته یا ځانګړي کاروباریان شته چې هغه خپل کمیشن اخلي. دا خو یو غټه ستونزه ده. آیا یونیسیار یا د کډوالو نورې ملاتړ ادارې په دې برخه کې له پاکستانه غوښتنه نه کوي چې لږ تر لږه دغه برخه کې تخفیف راوړي او دغه یو میاشتنی ویزې له منځه یوسي، ځکه دا خو هغه کسان دي چې له مخکې نه د دوی بیکګراوند جوړ ده، پاکستان ویزې ورکړي، نو دغه یو میاشتنی ویزې خو یو ډول زورول دي د افغان کډوالو؟
دا ډېره مهمه خبره ده. ما خپل شخصا څو څوارې د یونیسیار له مشرانو سره خبرې کړې دي او دا دغه تاسو څه ویلې په همدغه شکل سره چې یاره دغه شي کې تاسو نور څه خمره ته ونه کړل، دغه شي کې موږ سره کومک وکړي چې دغه د پاکستان له دولت سره وغږېږي چې موږ دغه د ویزو تمدید راته د سابق غوندې درې میاشتې شپږ میاشتې کاندي. کله چې موږ دغه د ویزو خبره له یونیسیار سره مطرح کوو د دوی هغه لنډ جواب دغه دغه د خارجانو او د داخلانو د ټولو مشرانو چې یاره د ویزې د موږ مربوط نه کیږي، ویزه دې موږ مربوط نه کیږي. او دلته مماغه سي دفترونه استه، مماغه سي دفترونه استه خپل کمیشن اخلي، څوک چې د خپل ویزې تمدیدې په هر منطقه کې چې افغانان اوسېږي 2 3 15 لس دفتر دي او مماغه خپل کمیشن اخلي. معمولا موږ شپږ نیم زر روپۍ د اول چې اپلای کوو یا درخواستي ورکو په دې کې ورکو او بیا لس زر یا یو لس زر یا بعضی وخت هم 2 لس زر کلدارې کله ویزې هغه میاست پروسی اپروف دی لیگو بیا دا څوک زری ویزو کارونه کوي هغه ته بیا ورکو بیا د نفر په سر باندې 1500 کلداری سپیشل برانچ ته ځو، نو زر 2000 3000 روپۍ ټیکسي کیږي یا موټر کیږي چې رفت آمد زو راځو. یعنی یو ویزه موږ ته د یو شخص لپاره 6000 کلداری دی میاست لپاره تمامېږي او بیا هم موږ پکې سکون نه لرو، ځکه چې هغه معمولا د موږ دغه ویزې نه ویزه چې موږ تمدیدو له درې درس نه تر شپږ درس نه یا تر څلوېښت ورځو پورې وخت نیسي. دغه موږ میاشتې پراسې بیا پولیسان د هر چا د کور شاته ولاړ دي چې ورور ته دې ویزه راکړي. که موږ هر څه ورته وایو چې دا موږ اپلای کړی ده، درخواستي مو ورکړې ده، نه بس ته ویزه نه لرې. کنی په حقیقت کې چې موږ دا مشرانو سره خبرې کړې دي د پاکستان د قانون کې که یو څوک دیارلس ورځې ویزه هم ونه لري هغه باید د پولیسو لخوا ونه نیول شي او فقط کله چې دیار اسره زونه څوار لسمه ورځ شروع کیږي بیا جریمه پی راځي ول دوی دغه خپل دغه خپل دغه قانون ته پیسې په درنستر غنه ګوري او د خپل قانون په نظر کې نه نیسی کدی چا دی ویزه نه یو ورځ هم تیری بس نیول کیږي اجی کام ته بول کیږي او ډیپورت کیږي دا ډیر لوی مشکل دا ډیر لوی استونزره دی او مهاجرانو د پاره چې بعد له 2020 کال نه راغلي دي او فیران په پاکستان کې یا په اسلام آباد کې یا په پېښور کې یا په پنڈی کې راول پنڈی کې یا په کوټه کې هر ځای کې اوسېږي خاص تر په اسلام آباد او په راول پنڈی کې اوسېږي
بلې دا ستونزې له بعد مرغه چې پیچلې مغلق دي او د افغان کډوالو لپاره یو لوی سرخوګای دی افغان سیمنن چې تاسو دا سه په ترتیب سره یاد کړی اوس به لګزر په هلارو باندې هم خبرې وکړو بیا یادونه کوم چې ایران سره زموږ اړیکې نشي ټینګېدلې په ایران کې هم پر افغان کډوالو باندې هم دغه ډول وضعیت راغلی دی حالت د تهران والی په حواله ویل شوی چې بهرني ادبا به باسي او غوی د بهرني ادبا او اصطلاح افغانانو ته کاروي او د طالبانو چارواکو هم تایید کړی دی چې له اسلام کلا بندر او د غراز له ایران سره پر پوله له نورو بندرونو نه افغانستان ته د کډوالو استل زیات شوی دی په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس احمد الله متقی پر خپل ټویټر پانه یا ایکس پانه باندې لیکلی چې یوازې د چهارشنبه په ورځ 1500 افغانان د اسلام کلا بندر لارې نه افغانستان ته راړول شوی راپورونه وایي چې په اوسط ډول د ورځې 1000 افغانان له ایران راستنول کیږي افغانستان ته له ایران د کډوالو راستنېدل په خوانه هم روانه و خو کله چې د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه ونخته له دغه جګړې وروسته پر افغان کډوالو باندې کړی تنگ شوې ده افغان کډوال یا د ځان لویری یا هم د ایران د پولیسو د شکنجې لویری هڅه کوي چې ځانونه افغانستان ته ورسوي سره لدې چې په افغانستان کې دننه هم شرایط د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس مناسب نه دي د ملګرو ملتونو یو دفتر یونما نن ویلي چې په افغانستان کې لوړاندې نه بشري ناورین حاکم دی لوړاندې نه اقليمي بدلونونه راغلي دي افغانستان متاثر کړی دی او دغه شمیر کډوالو ستنول به د افغانستان بشري وضعیت لا پسې پیچلې کی همدې موضوع کې پاتې کیږي اوریدونکو ته نوبات ورکو چې اوریدونکو اړیکه ونیسي او اوریدونکو استډیو سره وصل دی راځي د دوی نظر به هم واخلو بیا به لمیلمنو سره مخ کیږو ستړي مشي ازادي په سپو کې خبرونه اوري
مدې مان قبل کوم محترم سیګنال دین صاحب سلامونه تاسو ته ازادي رادیو کارمن کین تاسو ټول محترم اوریدونکو ته مننه دی چې روغ جوړ بل
او ډیر مننه اتل صاحب ستړي مشي له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ستنیدلو په بي ساري شمیر باندې خبرې کوي د 1000 کډوال پرون چهارشنبه له ایران ستانه شوې دي د طالبانو چارواکو دغه موضوع تایید کړی ده او په ایران پاکستان هم د افغان کډوالو جوپی را روان دي او تازه ویل کیږي چې یو شهر سلور میلیونه پی او آر کارت والا او دغه راز ولکه نور کسان چې د آی سی سی کارتونه لري دا د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې په افغانستان کې د نننه امکانات
قربان صاحب محترم اسد الله الدین صاحب هوا کنده بیخی به اندازې زیات کډوال چې دلته راغلي دي طالبانو هم تایید کړی چې مثال دغه کډوال د ورځې راځي اول دا د اسد الله الدین صاحب دلته داخل په افغانستان کې اوس کم کسان چې هغه د کاروبار د نشتر مخامخ دي کاروبار هغه ته نه پیدا کیږي نو دا خو معلومه خبره ده ګران محترم اسد الله الدین صاحب چې دا کډوال افغانستان ته راځي هغه زبې پر موږ باندې ډیره بده نو د حکومت د پاره او د خیریه بنسټو الله د پاره دا په کار دی حکومت دا په کار دی چې مثال دغه کسانو غم وخوري یا د کاروبار زمينه برابر کې کده کاروبار زمينه نه برابر بعد د ستوب نزاینه ورته برابر کې اسد الله الدین صاحب غاټ مشکل نه ته د کډوالو دغه دلته خصوصا په هلمند ولایت کې چې د ستوب نزاینه نه لري یعنی خپل مين او خپل کورن نه لري نو بعد حکومت توجه ورته وکي او نور خیریه بنسټو اعلان دغه نړیواله اسد الله الدین صاحب مر په دوه باندې ډیر نو کې کوو تاسو مر سره د مور میرې چلم کې په خوا چې کوم مرسته ته کډوالو په برخه کې کولې مثال د ماجورو په برخه کې کولې هغه بل کېږي دا موسې چې درې علاقې دغه کډوالو سره نو اوس خدای په دې حکومت کې مثال بندیزونه تاسو به تر معلومات چې نه پر رسمیت پیژنې د سوي نړیوالو مر سره د مور میرې چلم کې لودین صاحب محترم
و دا خبر خوسته اتل صاحب په کور د نن امکانات څومره دي تاسو په افغانستان کې عمل انده اوس په هلمند کې اوسېږي شاوخوا به مدیر داسې کډوال وي چې له پاکستان راستنه شوي د افغانستان د نن هم امکانات سم نه دي ځکه د بیکاری کچا لوړه ده د خلکو اقتصاد او د بیوزلی لا پراخه شوې ده نړیوال مرستې هم په غشمیر کې نسته یا په غندازانه نسته چې په خواوي ستاسو په نظر د افغانستان دننه څه کول پکار دي؟ ځکه د طالبانو حکومت ته نور مسؤلیتونه هم ورلغاړي دي، د دغه شمیر کډوالو ستنول به ورته یو بل سرخوږی نه وي؟
بالکل دا سیدی محترم اسد الله د لودی صاحب کور دننه خو بل تزما په فکر نظر نه دي پکار. مثال خبرې نم کیږي ولې دا یو زر نفر نه دي، 2000 نه دي، 5000 نه دي، دا بیخي د اندازې زیات لودی صاحب چې په یو ورځ باندې 10000 مثال 10000 کډوال راوړي، دا به بیخي د حکومت د واسه وځي، بس موږ د عام افغانان د واسه وځي پکات. موږ د عام افغانان د لپاره دا کول پکار دي. لودی صاحب محترم کستا یاد دي دلته په ایرات په دغه مندکو کې چې تیر کل نه زلزلہ وسوله، نو بیا حکومت دلته د سندخان چې شول په دین جامعګانو کې مثال د خبرې په غټو غټو اوځو کې کچیر دغه وس بیا حکومت یو دغه برابر کې کده چې الله افغاني په واسه لودي سات کې شل افغاني په واسه د سندخان ته راځي، او د دې د حکومت باید مسولیت په غاړه واغشي په عدالت توګه د غلا افغاني کې څوک ور کوي کشل افغاني ور کوي دا تر هغه مستحق کسانو پر ورسې لودین صاحب نو خدمت خپل ځانو په شاریانو نه دا کډوا چې دلته راځي برابر دغه سره ته کومه کو دا حکومت لودین صاحب په کوډ نه وسره کیږي د افغانانو د طرف څخه چې مثال سندخونه د حکومت طرف څخه شو شو تل اس لاس روپی شل شل روپی سل سل روپی جدار چا په واسه دغه کډوال ته ورکی بیا خدای مهربانه دي دغه دلوجه څخه بنوم را خدای پاک وعده کړی در سره چاله پاک ومش ترس کرا کوي لوګ دغه کومه کوم ور سره کوي سلودین صاحب نور دا موږ هم تر واسه رز در حکومت هم تر واسه رز خیره بنت تو والا در مخت سلودین صاحب کومه دغه مهاجر سره وکي.
بله کور ودان اتل صاحب ډیره مننه، سلامت اوسې چې اړیکه مو ونیوله او د ازادي رادیو ازادي په سپو کې خبرونه کې مو برخه واخیسته. اوریدونکو یادونه کوم چې ازادي په سپو کې خبرونه مو نن له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو بې ساري راستنیدنې ته ځانګړې کړې ده. لکه څنګه مو چې مخکې هم واوریدل، یوازې د چهارشنبې په ورځ 10000 افغان کډوال د ایران له اسلام کلا بندر افغانستان ته اړول شوي دي. دغه راز په پاکستان کې هم پر افغان کډوالو لمیاشتو راهیسې کړی تنګ شوې ده. او تازه د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې 1.4 میلیونه کډوال چې د پی او آر کارتونه لري په څو ورځو کې اسناد ایکسپایر کیږي یا یو وخت تیریږي، او دغه کډوال د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي. په خبرونه کې را سره د افغان کډوالو د شورا مشر ښاغلی افغان هم د افغان سیب مخکې ویلي چې په مجموع کې 2.5 میلیونه افغانان یا افغان کډوال چې په پاکستان کې اوسې دا مهال د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي، او په بیلابیلو نمونو هلته زورول کیږي، نیول کیږي، او د ملاتړ لپاره یې داسې کوم بنسټ نشته چې غږ اوچت کړي او عملي ګامونه اوچت کړي. راځي چې بیرته د کوچیانو استازي ته ور وګرځو. ښاغلی روزي خان احمدزی صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کوچانو غوښتل چې خپل مالونه خرڅ کړي تر څو دوی په اسانه وکولی سي کې ډیپورت کیږي، هم نو هغه سرخوږی او مال او کډه به ډیره نه وي، مالونه خرڅ نسول. آیا داسې نمونې شته چې سږ کال د کوچانو له ډلې نه هم پاکستان ته اخراج کړي، افغانستان ته راشړلي؟ تاسو داسې نمونې لرئ خپل خپلوانو کې یا هم په کوچانو کې داسې کسان شته چې په جبر او اکراه سره د پاکستان حکومت سږ کال هغوی اخراج کړي وي؟
بله لودین صاحب، داسې کسان په کوچیانو خو پرېږده، زموږ خپلوانو کې نشته چې تقریبا داسې میاشتې او نیمه میاشت مخکې نیولي کورنه نیولي دي او په زوره کیمپونه ته وړي دي. دا چې کیم څه ورته وایي، دغه یو کیم د دلته وړي، دلته ورځ دوه ساتل کېږي، له هماغه ځای نه بیا دوی ډیپورټ کېږي په تورخم اخوا ته افغانستان خاورې ته. کورونه مې داسې خلک شته چې کورونه او مالونه مې پاتې دي. نو بیا نیم داسې خلک هم شته چې یو یو کس تللی دي په افغانستان کې په $800 باندې ایزي او پاسپورټ، چې ټوله خرچه تر پاسپورټ جوړېدنه تلله راتلله تر 400,000 روپیو پورې رسېدلې ده. داسې کسان هم یو شته چې هغه بېرته راغلي دي، بیا دا مالداري ده او دا مال ته لږ لږ درېدلي دي. نو داسې ستونزې ډېرې دي. که داسې ستونزې ټولې بیان کړو نو ډېر وخت لګېږي، که نن د کوچیانو دوره ستونزې دي چې هغه سړی بیانولی نه شي. تر په ازاره ضلع کې تر کاغانو نارانو سوات په دې کې دوی پراته دي، اوس بس داسې زړونه تللي دي. نو اوس روزانه روزانه موږ سره اړیکې نیسي چې دا به څه کېږي او دا ټیم به ورکوي نه به ورکوي. هلته په ډېر تکلیفونو سره تللي دي، په کاډو سره تللي دي. نو مشکلیا ډېر زیاته، او دې دلته په دې علاقو کې په ګرمای کې اوس دې هغه دې ویره نه تللی نیسي چې موږ ته به ټیم راکړي یا به را نه کړي. که چېرته ټیم زیات ورکړي خو هغه هم بیا یخ ملکونو ته لبندونه ته ځي، او که بیا ټیم ور نه کړي نو بیا هغه پاتې کېږي.
بله احمدزی صاحب، کور ودان ورزو ایران تال ته خاغلی سالنگی سره اړیکه بیا ټینګه شوې. زه هیله منم چې دا ځل سالنگی صاحب غواورو. سالنگی صاحب ستړي مشي په دې لړ چې دا ځل موږ غواورو په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه راته وایي.
سلام خدمت شما و شنونده های عزیز، تشکر از شما و از همکارایتون که در شرایط بحرانی همیشه کوشش کردین آواز مردم افغانستان، بالاخره آواز مردم و مظلوم افغانستان به گوش منطقه و جهان و جامعه جهانی برسه. یقینا شما میدانین که کشور جمهوری اسلامی ایران از پنج دهه به این طرف میزبان مهاجرین افغانستان است که ما
بله سالنگی صاحب
در این حال نباید فراموش کنیم که کشورهایی را که امواز به جامعه بین المللی و منشور ملل متحد هم منشور بشردوستانه ملل متحد و قوانین مهاجرت هم میپذیرن، اینا هم از یک سری از مسئولیت ها را دارن که در همسایه های افغانستان بیشترین حجم مهاجرین یا بیشترین بار مهاجرین جمهوری اسلامی ایران به دوش میکشه. اما در این اواخر با در نظر داشت شرایط امنیتی و اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، یک سری از موادات و قوانین جدید روی دست گرفتیم که مهاجرین افغانستان کلات مهاجر ساخته یعنی
بله.
در ایران یا پناهنده در ایران میتونه زندگی بکنه ببانه و متباقی ازی باید برای از ایران و سونده شوند.
بله سرنگی سیب کور و دان سلامت و سی لبد مرده چی علیکم و سمنه در قدم
میکنم که نزدیک به بله
او سالنگی صاحب متاسفانه چې تاسو اړیکه نه د کوردان تاسو اړیکه سم نه لرو غږ مسم نه دی، نو ان شاء الله چې راتلونکي خبرونه کې بل تاسو سره اړیکه ونیسو. په دری خبرونه کې هم سالنگی صاحب زموږ میلمه دی، په دې لچې حالت تخنیکی ستونزې هواري شي او د سالنگی صاحب غږ سم ولرو لزان سره کور ودان سالنگی صاحب چې ګډون مو وکړ. سالنگی صاحب هم یادونه وکړه غږ سین راته چې په ایران کې هم افغان کډوال ګڼې ستونزې لري او یو وزنی ستونزه هم دغه دی چې هلته دوی د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم دوی د پناه لپاره ځایونه نه لري، ورغلي دي ایران ته، ایران ته پناه وړي ده. خو اوس د ایران حکومت هم له دوی سره د پناه غوښتونکو په توګه چلند نه کوي، بلکې غیر انساني چلند ورسره کوي او په زور او اکراه له ایرانه باسي. ایرانی چارواکو په خوا د افغان کډوالو په ګمارنه باندې بندیزونه لګولې دي او بیلابیلو فابریکو او کارخونو ته ویلي چې تاسو افغان کارګر مګ مارې د غرازی یو شمیر دکانونو ته او نانواینو ته ویلي چې تاسو په افغان کډوالو باندې غذا یا ډوډۍ مپلوري. دغه ډول بندیزونه له پخوانه په ایران کې لګیدلې دي. په دې هیله چې د کډوالو ملاتړي بنسټونه یو ان ایچ سی آر ملګري ملتونه د غوښتنو ته پام وکړي. افغان صاحب په تاسو سره چې ایران دغه د میلمه خبرې سم نه راځي، نو بیرته راځو تاسو ته. راځي لږ زره د خبرونې په پای کې په حلارو باندې تم شو. څه کول په کار دی په کور دننه د طالبانو د حکومت د یو ان ایچ سی آر تاسو د ټولنې یا هم د نورو ورته ټولنو مسؤلیتونه څه دي؟ اوس ستونزه ډیره لوی خصوصا افغانستان لپاره یو لوی سرخوږی دی او هر خواه چې ګوري افغانستان لپاره ناوړه اغیز لري. څه کول په کار دی؟ آیا هیله شته، امیدواری شته چې دغه ستونزې ته به د حل کومه لاره چاره پیدا کیږي او که نه ستونزه به همداسې په لوی اندازې روانه وي او د افغانستان سرخوږی به ورځ تر بلې زیاتیږي؟
تاسو ډیره یو مهمه پوښتنه وکړله، باور په خدای وکړي چې ډیره ساده ده، ولی که دنیا پاکستان، افغانستان او ملل متحد فقط انسانیت په نظر کې ونیسي. زه څو پیشنهاد لرم. اول د افغانستان اسلامي امارت ته یو پیشنهاد لرم چې دوه کاره وکړي. یو د نجونو په مخ باندې مکتبونه او پوهنتونونه واس کړي او اجازه ورکړي چې دغه د افغان جنکۍ مکتبو ته لاړې سي، پوهنتونو ته لاړې سي او خپل درسونه ووایي. او دوام دا چې له دنیا سره
خپل روابط جوړ کړي، ځان پر رسمیت وپیژني، له دنیا سره ځان عیار کړي، چې خلکو ته د کاروبار چې په دنیا مو پر رسمیت وپیژني او د افغانستان ملت ته د کاروبار موقع مساعد شي. زه متيقن یم زه دلته په لسها وزره یا په لکونو مهاجرینو سره په تماس کې یم، په ارتباط کې یم، او هغه مهاجرین چې په ایران کې دي هغوی هم درک کولی سم، چون تقریبا دواړه په یوه حالت کې دي. که دغه دوه کاره د افغانستان اسلامي امارت وکاندي، شخصا زه د امارت اسلامي هغه مشر ته دا پیشنهاد کوم، دا غوښتنه ترې نه کوم چې دغه دوه کاره وکړي. اکثرا مهاجرین 50% مهاجرین بیرته خپل وطن ته ستنېږي. دلته اکثرا مهاجرین چې موږ ګورو د خپلو اولادو د درس د تعلیم لپاره ډېر په تشویش کې دي چې دوی به څنګه کېږي. که د افغانستان اسلامي امارت دغه دوه مشکلات حل کاندي چې د نجونو ته مکتبونه خلاص کاندي او پوهنتونونه خلاص کاندي او له دنیا سره روابط جوړ کاندي او دنیا یې په رسمیت وپیژني، نو 50% مهاجرین بیرته خپل وطن ته ستنېږي. او دوام زه په پاکستان کې اوسېږم، له پاکستان سره په مهاجرو سره په تماس کې یم، د ایران په باره کې نه پوهېږم. د پاکستان په دولت باندې غږ کوم چې د پاکستان دولت د پاکستان مشرانو لکه څرنګه مو چې په دا تېرو 50 کالو کې یا 40 کالو کې یا 50 کالو کې د افغان مهاجرینو سره کومک کړی ده او خپل او مهمان نوازي مو ترېنه کړې ده او خپل وطن کې مو جای ورکړی ده. ته بیا یو شی بل هم سه چې دا 40 کاله پاکستان له موږ نه مهمان نوازی کړې ده او موږ ته جای راکړی ده، په دې وطن کې موږ اوسېدلی یو. ولې چې دوی هم را پکې ګټه وه د دغه مهاجر چې اوس هم په پاکستان کې اوسېږي، د پاکستان د دولت او د پاکستان د ملت بې نهایت په موږ کې ګټه شته، په موږ کې مفادونه شته، په موږ کې ګټې شته. خو په هر صورت باندې زه د پاکستان له دولت نه دا شی غواړم چې دغه 40 کاله مو له موږ نه مهمان نوازی کړې ده او له موږ مو دلته موږ ته مو جای راکړی ده، یو کال دوه کاله درې کاله له موږ سره نور کومک وکړي، موږ ته وخت راکړي، موږ ته جای راکړي. که د پی او آر هغه کسان چې پی او آر لري یا هغه کسان چې ای سی سی لري یا هغه کسان چې بال 2021 نه راغلي دي، دا ټول په ډېر بیچارهګۍ او په بد حالت کې ژوند کوي. د انسانیت له خاطره دي باید موږ ته وخت راکړل شي، یو کال دوه کاله درې کاله نور چې دغه موږ خلک هر څوک د خپل سرنوشت معلوم شي. او له دنیا نه، له ملل متحد نه، خاصتا له امریکا نه، د نورو مملکتونو د افغاني مهاجرینو دوی سره په شکل د اشکال او همکار و او دوی سره کارونه کړی دي او دوی راغوښتي دي، دوی په تمه کړی دي. له دوی نه هم تقاضا لرم او یا توقع ترې لرم او یا د ما غږ ورته ورسوي چې انسانیت په نظر کې ونیسي. هغه په شکل سره مو چې په افغانستان کې تاسو سره خلکو همکاري کړې ده او تاسو سره یو ځای وو، تاسو سره کومکونه کړي دي، او دغه مهاجر بیچاره دی وباسي او سره کومک دی وکاندي کې سونه دی مخکې بوزي. او په عین حال کې ملل متحد څخه یو تقاضا لرم، د یونیسام یو تقاضا لرم، ازه دا خو ستاسو وظیفه ده. زه حیران پاتې یم چې دوی څنګه دا معاشونه اخلي، څه رقم ځون مخکې بیا یو څه رقم د خپل دفترونو مصارف پوره کوي. د مهاجرینو لپاره پاکستان کې هیڅ نه دی کړی، هیڅ نه دی کړی. نو دا که د ما غوښتنې دي له هرې خوا نه، د افغانستان نه، د افغانستان له اسلامي امارت نه، د پاکستان له دولت نه، له ملل متحد نه، له نورو د دنیا له مملکتونو، نو که دغه ټول دغه انسانیت په نظر کې ونیسي، ان شاء الله تعالی ټول مشکلات به حل شي.
بله، په همدې هیله افغان صاحب کور ودان سلامت اوسئ. افغان صاحب راځئ چې لږ اوریدونکو ته نوبت ورکړو، اوریدونکو هم په تمه دي، ورځي اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي، ازادۍ په صفو کې خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري.
خیر یې سمنونه تاسو دایمي اوریدونکو او همکار د توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ څخه تاسو سره تلیفون په اړیکه یم. تاسو او ستاسو مېلمنو او د قدر وړ ټولو اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې
کوم. سلامات سید توخی صاحب، له پاکستان او ایران د بشمیر افغان کډوالو په ستنېدلو باندې خبرې کوو. څه فکر کوي د دغو افغان کډوالو ستنېدل به افغانستان لپاره څنګه پریوځي، ځکه ملګرو ملتونو نن ویلي چې په افغانستان کې دننه وضعیت مناسب نه دی د دومره شمیر افغان کډوالو ستنېدو ته؟
بله، مشکلات خو رښتیا هم شته. مهاجر په خارج کې هم ډېر مشکلاتو سره مخ دي، حتی له حقارت او زحمتو او له سپکاوي او له نورو فزیکي شخړو سره مخامخ دي. نو او په افغانستان کې رښتیا هم دا وطن انقلاب او مسترو قدرتو تجاوزو دغو ډېر مشکلات جوړ کړي دي په سیاسي لحاظ، په جغرافي لحاظ، په کلتوري لحاظ مشکلات شته. خو وطن چې څنګه د جوړېدو په حال کې چې بیا ونړېږي، نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن دا جوړ شي. خورا به سو په ټوله کې باید زموږ ماجر بېرته خپل وطن ته راشي، ځکه چې دغه تر دې سپک ژوند، تر دې حقارت چې هغه د نانوایي څخه ډوډۍ نه ورکوي، وایي ته ډوډۍ مه در اخله. دغه اوس جنګو په وخت کې ما له راډیوګانو واورېده چې یو ښځې ډوډۍ په لاس کښې وله، نانوایي یې راخیستې وه، ایراني ځینې واخېسته، ول دا موږ ته راکړم، تاسې خو افغانان یاست. یعنې افغانانو ته بېخي د یو انسان ته شکل نه کتل کېږي، نو دونه سپکاوی او دونه تحقیر او بې عزتي سې کېږي. خپل وطن ته هر ډول ده، بیا هم خدای تعالی مهربانه ده، دا دونه انسانان خدای تعالی ساتي، دوی ته به هم الله پاک یو رزق ورکړي. او د افغانستان د اسلامي امارت څخه هم دا هیله ده چې د مهاجرینو په هکله کوچني ګامونه واخلي، ځکه موږ خو د دلیو له وخت سره کارونه پر کار اچولي دي، یا دوکانداري دي، یا باغداري دي، یا تجارتونه دي. دا خواران خو دلته مینې نشته، کورونه یې نړېدلي دي، ځمکې یا خرابه شوي دي، یا نورو خلکو یو مخ د دوی په نشتون کې رسب کړي دي. نو د دوی دپاره باید کلکه همکاري وکړي، ملګري ملتونه هم باید له دوی سره همکاري وکړي، د دوی دپاره د کار زمینه برابره کړي په هره طریقه شي، ځکه چې دا د ډېر زیات ضرور شوي وخت دي. نه دلته مشکل حل کېږي، نه په خارج کې کېږي، نو دا بس ډېر مشکل.
سلامت شي توفیق صاحب، ډېره مننه. کور ودان له نظر نه مو یو بل اوریدونکي هم راخلو چې منتظر پاتې دی، له دې اوریدونکي سره خبرې کوو. ستړي مشي، تاسو د ازادۍ په څپو کې خبرونه اورئ.
سلام علیکم ورحمت
الله. وعلیکم السلام، مهرباني.
تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له اخلاص سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست.
مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ افغانستان ته له ایران او پاکستان د بشمیر افغان کډوالو د ستنېدو په اړه څه وایي؟ څومره افغانستان د دغو کډوالو منلو ته چمتو دی؟
شبر صاحب، د شاولکوټ ولسوالۍ سکندر ولایت واقعا مهاجرین خو را روان دي، باید ټول افغانان یې هرکلی وکړي. تواضع ده. اور مزاق درځي
غاګ مرادي مهرباني.
اور
وو مهرباني
وو. نو مهاجرین ورونه سم او دا غوسته نه ده چې وایي پردې کارتر نیمې شو دی. زموږ د مهاجرینو عزت په خارجي هیوادو کې نشته. دلته که وچه یې که لنده یې، ابا چې څه ډوډۍ یې، هغه خو به په عزت کې یې، هغه خو به په عزت کې خورو. واقعا موږ په خوږه ده، خو د اسلامي امارت سم دا غوسته نه ده چې د دوی دپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. که څوم دا د دوی پر نه اقتصاد یا پر کمزور اقتصاد باندې دا دوی چې کوم مشراغلاس ورته ویلی دی، یا هرکلی ورته ویلی دی، دا د ستایلو وړ دی جناب شهبر صاحب. خو په آینده کښې چې د دې څه نور خدمت برابر دي چې د دوی د ژوند ده. په ټولو مهاجرینو دا غږ دی چې بعد په خارجي هېوادو کښې موږ ته عزت نه کوي. دا خپل وطن کښي کبد موږ ته ورته مجبور یې.
کور ودان
کوام در اروپان.
سلامت و سید ضرور اړیکه پر وسه کې خنش ولا یو ډول موجود سره و. سلامت و سید چې اړیکه مو ونی ولا. نور اوریدونکي نسته، ورزو باس راټولو له افغان صاحب سره د پای خبري اورو، بیا ورزو د احمدزي صاحب د پای خبري اورو. افغان صاحب، باس پای ته رسیدو د مخکې مو خپل سپارښتنې وکړې په دې له چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ور ورسیږي او دغه سپارښتنې واوري، ان شاء الله اوري به. د پای خبري مو اورو، بیا نو باس پای ته رسوو.
زه بیا هم له تاسو نه ډېره مننه کوم چې دا زموږ مشکلات ټولو نړیوالو ته رسوی. په عمومیاتو کې درته وایم، نور خو تقریبا ټولو موضوعاتو باندې بحث وسه. دغه افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسیږي، باور په خدای وکړه چې دوی ټول روحي مشکلاتو سره مخامخ دي. په وطني شکل بي وایم، یعنی ټول لیونیان سوي دي، ټولو دغه روحي تکلیفونه پیدا کړي دي، او ټول په دې تشویش کې دي چې دوی آینده به څنګه کېږي، دوی د اولادو آینده به څنګه کېږي، او دوی د بچیانو ماشومانو چې دا درې کاله بې درس او بې تعلیمه پاتې شوي دي، او آینده به څنګه کېږي. په پاکستان کې دا اوس چې موږ ورته ګورو، هېڅ نوه د کار موقع مساعده نه ده. د موږ ډېر مشران، ډېر کشران په لس زره کلداري یا په دوله زره کلداري یا په پنځله زره کلداري تقریبا $50 هم نه کیږي. یوه میاست کار کی او دوله ساعته باید هر ورځ کار وکړي. نو مونږ بیا هم فقط د ټوله نړۍ نه او که افغانستان ده که پاکستان ده او که یو این یا ملل متحد ده او یا هم امریکا ده چې اکثرا افغانان امریکې ته کیسونه لري، مونږ بیا هم دا غوښتنه لرو چې دغه مهاجرین چې په پاکستان کې اوسیږي یا په ایران کې اوسیږي، د دغه مهاجرینو د آیندې لپاره، د انسانیت له خاطره، د حقوق د بشر له خاطره باید دوی یو مثبت ګامونه واخلي. ځکه چې دغلته د اکثرا مهاجرینو سره زه په تماس کې یم، له زرهاو کورنیو سره، باور په خدای وکړي چې دوی دغه نور په حالت د وږیتوب کې دي. دوی د شپې ډوډۍ نه لري، د بېګا ډوډۍ نه لري، کرایه نسی ورکولای او بیرته خپل وطن ته نسی ستنېدلای. ما درته وویل چې دوی خپل وطن ته ستانه سي، دوی به نو هلته مهاجر وي، خپل وطن کې به مهاجر وي، ځکه سخته کار نسته، بار نسته، درس نسته، تعلیم نسته، یعنی ټول په ډېر بد حالت کې ژوند کوي.
کور ودان افغان صاحب په دې لږ چې
مشکلات په نظر کې ونیسي او یو مثبت لار د حل ورته پیدا کړي.
سلامات اوسې کور ودان احمد زای صاحب، تاسو د پای خبرې هم اورو که څه وایي مهرباني.
مننه. مونکو په اخره کې دا ویل غواړو چې د افغانستان حکومت نه چې کلم د موکوچان افغانستان ته تللی دي، بیا ما تماسونه ورسره نیولې دي. هلته چې کومې اوس اکثر خپل ولایت کې، یا لوګر ولایت کې، لا خوست ولایت کې چې کله تللي خپل ولایت هلته ولاکه د خپل د میلې جای نسته، وتره جونه نسته، جایدادونه نسته، او کوم د نمرې ورکول ویش هلته شروع و چې طالبان وایي، افغانستان امارات وایي، موږ دلته ځمکې ورکوو، جونه ورکوو، نو هغه جونه مې دي ورته رسېدلي. نو دار په دار یو ځای بل ځای دلته پراته دي. ما غوښتنه له امارات نه دغه ده چې اول خو دې پلاوي راشي پاکستان ته، دلته د پاکستان حکومت ته د انشار مشرانو سره د په ګډه کښېني، خبرې دې ورسره وکړي، یوه دې الله را وباسي. که هغه بیا دې هغه نه وي هلته چې کله افغانستان ته مجر راځي، هغو ته یو یو نمره، دوه دوه نمرې لږ دمکې ورکوي، جونه دې ورکوي. نو دغه غوښتنه به هلته هم وضعیت چندان ښه نه ده، دلته خو خیر پردی وطن ده، مهاجر دي، خپل وطن کې مې وضعیت ښه نه ده.
کور ودان احمد زای صاحب سلامت اوسئ، ډېره ډېره مننه په بحث کې له ګډونه. درنو میلمنو، پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا له مشر ایوان عالمی، افغان پاکستان کې د کوچانو له استازي روزي خان احمدزي، او په ایران کې د ملي شورا له پخواني غړي ظاهر سالنګین مننه چې خبرونه کې ګډون وکړ. په لوی الله مسپارم، خیش په او راضي ولرئ.
سیدا زړم وران دے، زړم وران دے، ولاریم کاپلې جانان روان، ولاریم کاپلې جانان روان، دیو سیدا سپار لے بچا خاندے، تا تخفل جسد سپار لے بچا خاندے، ولاریم قبلے جانان روان ولاریم قبلے جانان روان بیوسیدہ